وخت ماسپخین دو بجې ستړي ماشه دا خبرونه تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په لومړي نیمای کې به خبرونه بیا به رپورټونه یو په دویم نیمای کې درته کومېډي خبرونه پام کو وړاندې کوو. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسې. په سر کې مایک سپارم خپل همکارې فرخندې اسد ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنی غورزنګ وای د دوی درې نوي شوي ملګري بنو جیل ته وړل شوي دي. پرون په سن های کورټ کې د نقیب مسیح د وژنې په تړاو د روانوار د خوشي کولو خلاف د مقدمې اورېدنه شوې ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د دسمبر په 14 د پاکستان په ډېر اسمیل خان کې پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سختو ټکو غندلې. د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنی غورزنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پښتون ژغورنی غورزنګ غړي هني پښتين د دسمبر په 14 ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زاکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د دریم ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه و. له پوه سره وو نوموړي وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورسي. عید رحمان وزیر او زاکیم وزیر د مئی په 10 او 11 په سیدګی امنیتی پوستا او ګیلمن وزیر د جولای په 14 په پیښور هوایی میدان کې نیول شوي وو. دوی تر هغې وروسته نیول شوي وو چې د مئی پر 26 د تخیلو د خړ کمر پیښې په یاد کې بې غونډې ته روان وو، خو په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې تللو ته نه پرېښودل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کال شاته تللی دی. بلاول بوټو زرداری د دسمبر په 14 په پیښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند د پخوانی حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شوو مذاکراتو نیوکه وکړه. ویل چې د دې پلټنې باید وشي.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 پیچھے دھکیل دیا ہے.
دے اوی پیسلے پاکستان لس کال شاتا دکا کڑے او پدے پیسلمو افغانستان تا پاکستان کی سٹریٹیجک جوروالے ور کڑے. تر ټولو لومړی غوښتنه می دادا چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
د بلاول بوټو زرداری د دې وروستیو سرګندونو په اړه اوسنی لنډمهالي حکومت او پوز لاسنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر او نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. تحریک انصاف ګوند هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 14 په سند های کورټ کې د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی روانوار د بری کولو پر ضد دا اپیلونو اوریدنه شوې ده. په سند های کورټ کې د نقیب الله مسید د اوریدنې وکیل د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر نن د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل سند های کورټ د ترهګرۍ ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ هم غوښتی او له دې سره عدالت د سند سرکاري وکیل نه هم ځواب غوښتی دی. جبران ناصر دا هم ویلي چې د نقیب مسید په قضیه کې هغه پولیسان چې د خپلې ګواهۍ نه پشا شوي د هغوی پر ضد هیڅ کاروایي نه ده شوې، بلکې په نورو ښو چوکیو لګول شوي دي. د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 پولیسو سره له دریو نورو کسانو په ډزو وژلی وو. راو انوار چې هغه وخت ملیر ضلع د پولیسو مشر وو ادعای کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګرې ډلې سره وو، خو وروسته د دغه پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه چې پکې نقیب مسید او نور کسان وژل شوي وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د دسمبر په 14 په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سختو ټکو غندلې او هغه یو ناوړه او بیرحمه برید یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اجاز راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې له پاکستان سره همکاري وکړي او د پیښې د تنظیمونکو او د مالی ملاتړ کوونکو سره یې حساب وکړي. د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلې او له متاثره کورنیو سره د جبري خواخوږي څرګندونه کړې ده. برخوا پاکستانی چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ډېر اسمل خان په درابن سیمه کې د پوس په یو کمپاؤنډ د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې وسلهوالې ډلې په حمله کې ډېرویش امنیتي سرتیري وژل شوي او لسکونه نور پکې ژوبل شوي. بل خبردار چې د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف ای د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 15 خبریالان وژل شوي دي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د روانې جګړې باوجود د 2002 کال وروسته دا د خبریالانو د وژنې کمه شمېره ده چې د رپورټینګ پر مهال وژل شوي دي. په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې پر مهال تر اوسه 14 خبریالان د کار په دوران وژل شوی دي. بلخوا له دې سره په غزه تړنګ کې د وژل شوو هغو خبریالانو شمیر 650 ته رسیدلی دي چې یا د کار پر مهال او یا داسې په دغه روانه جګړه کې وژل شوی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
فرخنده صدوا چې خبرونه د توړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه په دویم نیمای کې درته مانو لنه سر پام کوه کومېډي خبرونه وړاندې کوي خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاسه شپږ میاشتې وروسته پرون بنو جیل ته وروړل شوی دی. د غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال لړیو ته وویل چې دوی د پوز سره ول او درک نه لګېدو چې اوس د 3 ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته لیږدول شوی دی. نوموړي وویل چې 3 ایم پی او به عدالت کې دوی چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره به کوششونه کوي. په میرمشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال لړیو ته ویلي چې هغوی د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کېږي. د مشال خبریال عمر وزیر د نور تفصیل سره.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د سو میاشتو پس بنو زندان ته په 3 ایم پی او کې راوړل شوی دي. د غورزنګ په وینا د مې پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولې وو او ورس پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره ول. د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورمه بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګیلمن وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې سو میاشتې وړاندې له څلور کاله بند وروسته خوشې شوی مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د ملګری عید رحمان وزیر زکیم وزیر او ګیلمن پښتین شپږم میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکه کې وي هغه په غیر قانوني توګه باندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سنټرل جیل ته روړل چې دوی څه ور انتظامیه ته ورکړې وي. په 3 ایم پی یو کښې بنو جیل ته رولژلې دي. موږ خپل قانوني جنګ دی هغه کې موږ دغه 3 ایم پی یو های کورټ کښې چیلنج کوي. دغه پرې موږ هغه تیوری روان کړی دی خو د ملګري سره میلاو شولې دي. ملګري ښه په خیر وي حوصلې یې برابرې وي که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي خو هغې د دوی حوصلې پسې کړې نه وي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرلي او بیا په میرمشاه کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی و خو وروسته یې د انتظامیه لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرمشاه کې فوزي چارواکو د غورزنګ یا دو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په دویمه ورځ خوشې شوی. دویم غړی جلال خان سو میاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې له پلټنو پس به خوشي کېږي. د غورزنګ دغه غړي د هغې پس نیول شوي وو چې د مۍ په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرمشاه کې په یوه پوستا باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. داغه پیخه یوا ویدیو هم پا طولنیزو شبکو خپره شوه و چه پکی درخمان وزیر شکاری چه لیو سرتیری سر توت بحث کوی. غرزنگ پوینا منیتی سرتیرو دا دوی مخانی ولا او دا تاخیلو که دا خڑکمر پیخه المنزلو تا دا تلو اجازه نورکا ولا. دا شمالی وزیرستان ملکی او منیتی چارواکو داغه پیخه پاڑا رسنیو تا سرسمی بیان نو ورکده. خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې. خو د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامی چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د انتظامی یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي، خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عیدرحمن وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون د سن های کورټ کې د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني اس اس پی راونوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید په 2013 کال کې د جنوري په 14 پولیسو سره د سره له درو نورو کسانو په ډزو وژلې. وروسته پولیس ویلو چې په دغه برید کې ترهګر وژلې، خو تحقیقاتونه معلومه شوه چې د پولیسو په بیان کې غلطي وه. د نقیب الله مسید رور عالمشیر مسید مشال لډیو ته ویلي هیله لري چې عدالت به دوی ته انصاف ورکړي. له کراچۍ نه زموږ خبریال نیاز علي خان پر دې موضوع رپورټ راستول.
سن های کورټ د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راونوار سره د نورو 13 کسانو د بری کولو پر ضد درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 14 سن های کورټ کې د پخوانی پولیسو افسر ایس ایس پی ملیر راونوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د راونوار په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورټ کې د نقیب الله مسید د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي سن های کورټ د ترهرګرۍ ضد عدالت نه د مقدمې ریکارډ هم غوښته دی. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دی.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حس شک نشتا چې د راونوار په ضد نقیب الله مسید او درې نورو کسانو د تختونی او د وجنې کومه قضیه ده. پدی کی راونوار ککړ دی. د ترهرګرۍ ضد عدالت چې د راونوار او نورو کسانو د بری کولو کومه پریکړه کړې وه دا خواست د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب الله مسید د تختونی او د وجنې په قضیه کې خواست جمع کړې دي.
همنه اپیل ضرور فایل کی ہے نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے.
جبران ناصر زیاته کړې چې هغه پولیسان چې د نقیب الله مسید په قضیه کې د خپل گواهی په شاشوي د هغه په ضد اداري یا حکومت هیڅ کاروي نه دکړي، بلکې هغه په ګټورو هدو لګولې شوې دي. موږ عدالت ته دا هم خواست کړې دي چې د هغه گواهانو پر ضد دي قانوني ګامونه واخستل شي. بلخوا د نقیب الله مسید رور شیر عالم مسید بیا د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي
جنوری باندې کوم فیصله راغله هغه کې چې ډی سی کوډ پښ کې 18 ملزمان شکوم یې هغه بری کړل. بیا هغه په هغه باندې مونږ په های کورټ کې اپیل وکړلې. بوج د های کورټ د فیصله په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاویږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشمو زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشولا. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورټ نه یک د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ خو چې کوم وعده دا دا ټول پښتنو سره چې مونږ به نه خرچې کو نه به پشاکې کو ان شاء الله مونږ په هغې وعدې باندې اوس هم قایم یو. دا په های کورټ کې مونږ ته انصاف نه شي ملاو نو زمونږ دا به بله لار چې کومه ده دا په سپریم کورټ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسید 2013 کال د جنوري په 14 لا گرفتارۍ وروسته له دریو نورو کسانو سره یوځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راونوار دعوه کړې وه چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جالین خطا بللې وه او ویلي وو چې نقیب الله مسید نه څه ترهګرو او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوبو. په مقدمه کې د پولیسو په خوانی افسر راونوار او 15 پولیس په ضمانت او 14 تورن په جیل کې وو. خو سخ کال په 3 جنوري د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې وروسته ټول خوشی شوي دي. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسید د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي، خو راونوار د جنوري په 3 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکارا کړل. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. پرون د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ د یو پخوانی 15 کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وځنډوله چې تر مخې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمې چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوي ول. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ کې یو جج دې پریکړې سره اختلاف وښود. سپریم کورټ په خپله اوسنۍ پریکړه کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه دې په عامو کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي، خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمي فیصله نه وي کړې. دا چې قانون پوهان او شنون کې د سپریم کورټ د پریکړې ته څنګه ګوري، نو تفصیل له اسلام آباد د مشال دیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ دا اجازه د هغه درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بینچ ته فیصلې خلاف ورکړی وو. د بینچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بینچ کې شامل جسټس مسرت هراړي د پخوانی بینچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه، خو د بینچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظہر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډېر زیات او د پولیټیکل کارکنانو په حواله، پولیټیکل ورکرز چې کوم دي، سیاسي کارکنان دي، دا غو د پاره او هغه انسانان، هغه کارکنان، هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره، هغه د رول اف لا د پاره، هغه د قانون د بالادستۍ د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي، دا غو واهلو د پاره او بیرته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي، زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهمه مئی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی وو. حکومت په دې تور یو سل 2 کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکی ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. دې حکله د مشال روډي واپښتنه داسې جواب کړه،
دوی پلی دغه خسرې د قوانين دوی خاله دم کړی دي او دا مسله دا جوړي سبا د ترګر او نور چي دا به موږ سرنګ پر فوجي تنصیباتو باندې ترګري بریټ کوي، دا به دغه خلاف هم کاروایی بیان شي کېدلی کله دا اوس چې د پډر اسماعیل خان کی واقعیا سره او دام دوی از ا ریفرنس استعمال کړي د پد ارګومنټس کې شي. جسټس سردار طارق مسعود دی قبل یو جسټس دی هغه دا استعمال کړي، نو خبره ده چې دا خو به دوی کول او دا کم چې د اصل خبره د پریشانی خبردار شي. قاضي فایزي صاحب د سیسکاری لکه کمپرومایز
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنۍ فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکونانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمه دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر
عام متوں کا چکر عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانۍ حکم معطل شي، اوس سپریم کورٹ خپل پخوانی حکم معطل کړی دی ور سره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حکمي فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی اور معمول
اور فائنل آرڈر نہیں, تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر اور وکیل کرنل انم رحمان ایڈوکیٹ تخلق د جبری لپتکول خلاف کی سنا کوي. دی وای چې پخپل د عمران خان په حکومت کې پنه وشت کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلے دلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی او دا هر څه د عمران خان په خوښه شی وو. د په دې اړه مشاله دوی ته ویل
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لا درک شوی او د هغوی خلاف چټ هم اف آی آر نه درج شوی او دوی کې درې کسانو ته سای سزا ورکړل شوی وه او نورو ته د اتو نه واخله تر څوارلس کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وې. چې موږ خبر شو نو فوراً په های کورټ کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د های کورټ په نوټس ته پنځه سزاګانې ودرول شوې خو هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپلو اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي.
د یادونې وړ ده چې په آرمی ایکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نه وروسته د جنرل ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځینو کسانو ته له دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوي دي. راشد خټک, مشال رادیو, اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډلو سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو تنقید کړی دی. نوموړی پرون په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی دی. نو تفصیل له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په ځای پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 14 نیټه په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے, ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزندانونو ہاگا خلق راووتل او مونگ داوی دا یسارولو حسا و نکڑا, بلکی داوت مکرل چی تاسو هم ہاگا قبائلی علاقو تراشی دا کمو اولس چی پا شهادتونو ورکولو او طول هر سا ویجارولو دوی زغلولی وو. دا پرون چی کمو پیخ دا نو دغی رسته مثال دی چی سرقم امن مونگ قائم کرے.
جس دا لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ, کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے.
بلاول زیاد اکڑا چی پا افغانستان کی دا حکومت دا بدلی دلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخې نیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنې او د دې د ذمهوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دې یوې پیسلې پاکستان لس کاله شاته دیکا کړی او په دې پیسلو مو افغانستان پاکستان ته په پاکستان کې سټریټیجیک جوړوالی ورکړې. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنې او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے, احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوځ د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې وروستیو څرګندونو پر ردعمل کې د موجوده نگران حکومت او پوځ چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیت نو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه می د خبريال او شینونکي شمس مومند نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اس دوبارہ چکم پالیسی دا زبدہ ما چ دو زیرو ٹالرنس پالیسی تو ویلے کی کی چر طرح گرے پ حق لبن ہس قسم لا کمپرومائز نہ کو منگا ترغی پور مذاکرات نہ کو ترسو پوری دو سرنڈر شوی نی اگر چی پالیسی پکاروں دسی دا او پاری کی کنسسٹنسی پکار دا پاری کی چدین یو قسم لا استقامت پکار دے پاری بانی لبد مرغا د سیاسی گوندوں سر ہس قسم لا مشاورت نشته دے کسنٹ موجود ہم دینو پاری کی پدی بانی ہس قسم لا بحث نہ دے شوی نو زما په خیال دے پ مستقبل باندې هم یو سوالی نشان
د غلام غوث رپورټو چې د شنن کې شمس مومن په خبرو پای ته ورسېد. د دسمبر په 12مه د پېښور په زری پوهنتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم درې ورځنۍ اکسپو یا نندارتون پیل شوی چې نن هم روان دی. د زده کوونکو لخوا په دغه نندارتون کې په ګوتو جوړ انځورونه، زری پروژې او په زراعت کې یا کرکیله کې زمیندارو ته په ورپېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي دي. نور تفصیل د مشال لړۍ خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د اگری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی ده. ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي، د ملکی تخمونو، د موسمي بدلونونو نه زراعتو ته ورپېخه مسلو بشمول په نورو موضوعاتو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي وو. د پېښور زری پوهنتون زده کوونکي زیشان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دریو کلونو راسي د خریړو فارمنګ کوي او هم د خریړو نه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیندارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي.
ز شپږ یو وکسمه ویریټیانی کوم ما او اوس چون کې فارمرز ته موږ ټریننګ وغیرہ ډیر زیات ورکړو خو اغه نه موږ ته نقصان خلکو ته دا ور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو ته مشروم نشو کولای نو اوس اغه د پر موږ ریسرچ او فردر دا موږ څنګه خکو نو موږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي نو موږ به د فارمر اوس اخلو اغه د پر فارم ته موږ ٹریننگ هم ورکو او نو موږ دا دا مشروم اخلو وغیرہ موږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټونټان ما هر ځای نه یو خپل ایکسپرټس اخستی موږ وی شه ارزان هم دی او ګران هم دی. ګران په دې باندې چې مارکیټینګ هر سړی نشي کولی فرزان په دې باندې چې تو ورکوټ شانتي ځای کې په کور کې امتزان ده کولی شي دویم چې درم کزې زنانه چې کم دی هغه هم کور کې کولی شي ځان ته هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوې ریسرچ موږ په اسانه طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله کول موږ ډیر ګران طریقه کار خو اوس موږ په دې کې ډیفرنٹ نور میتھډز راو وته.
ایکسپو کې د بیلابیلو تخمونو کمپنیانو، د پوهنتون استادانو، د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. د تخمونو د یو کمپنۍ غړي حنیف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زری زمکو کمښت لوجي د هایبرید تخمونو استعمال سیوا شوی دی. باید عام اولس په کورونو کې اورګانیک یا کورنی خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي.
ځکه چې دا دې خلکو ته تپ دا اورګینک فوډ نشي پوره کولای یو هغه ټایم ډیر علی یو بل دا دی چې هغه مونږ سره دا غیغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دیل دا ورسو ټیک شولي. هایبرید یو خورالو د فارمرز د پاره د پروفیټیبلټی یو اگر आले کچرې مونږه په اورګینک طرف ته ځو هایبرید پریدو نو دا خلک بدناره مړ شي. دا هایبرید نه اورګینک ډیر ښه دی اگر ډیر بینیفیشل.
د ایکسپو انتظام کوونکی سید زهاق مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې د پوهنتون زده کوونکو ترمنځ د زری پروژو یا ریسرچ مقابلې اخی چې د ایکسپو په پای کې به غوره زده کوونکو ته میډال ورکوي.
ایو ایجوکیشنل ایکسپو دا یو بزنس ایکسپو نه ده. دین علاوه موږ په دې کې د سټوډنټس کوم دي خپل پروجیکټس راوړي دي چې کوم هغه نوی پروډکټس تیار کړی دي هغه راوړي دي ایگزیبیشن کوي هغه سره نوی کوم سټوډنټس دي نور سټوډنټس هغه راځي هغه موټیویټ کیږي هغه کې موږ دا یو چې کوم سټوډنټس کوم دي هغه چې کوم نوې زراعت کې څه جوړ کړی دي هغه دلته راوړې شي هغه مخ ته خلکو ته خو دی شي او دا غیر لپاره موږ په اخر کې یو ټیلنټ ریبیوټ په درې مورز باندې خو دی دي چې کوم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
اګرو ایجوکیشن ایکسپو کې د ارزان کتابونو د سټالونو بشمول د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او انځورونه هم د کتونکو د اغستو لپاره ایښودیو. ایکسپو کې زده کوونکو ته د بهر هیواد د پوهنتونونو سره د رابطې او نورو معلوماتو اغستو لپاره سټالونه هم لګول شوي وو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک دا مشال ریڈیو دا د مسپخین دونی می بجی کی دون کی دی پم کا پروگرام به در تھوڑان دی کو خود دی سات په مهم خبرونو کی تاسو اوریدل چې پختون ژغورن غورزنګ ویلی چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوی ملګری عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر خوښه تر شپږو میاشتو وروسته چې دوی درک نه لګی د بنو سنټرل جیل ته لیک ډول شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته د وینا پر مهال ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د حمله تحقیقات وکوي، خو ویلي دي چې هر معاملې لپاره باید پاکستان کابل ته ګوته ونه نیسي. او په نړیوالو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آزاد اروپا رادیو ویلي چې په روسیه کې دوی د خپل خبریالي السو کورماشیوا پر ضد د نوو تورونو غندنه کوي. د دسمبر په 13مه روسي پلټونکو د السو کورماشیوا په وړاندې یو بل جنایي قضیه فایل کړه. السو د آزادی اروپا رادیو د تاتار بشکیر څنګه خبریاله ده چې د اکتوبر 13مه راهیسې د روسي په کازان سیمه کې په ناسمه توګه په حراست کې ساتل شوې ده. اوس هم د وادي سره سم د ته پروګرام وړاندې کوو. پام کوه چې قربای امان الله ناصر ده.
السلام علیکم. دا راډیو کمال دے او دا بل گریوان شلی دلے سترگ تور پڑسی دلے پوزا وینی چه ستاسو مخیت جوانند غوگونا او زری سترگی والار دے ستاسو دوست ستاسو دل بر گورگین مرچکے ٹکر ٹکر دے چننی مرچکی ٹولا یو کس پدوو درو باکسنگونو ترینی ستلی دی او کنا سهار په یو تړه ناست چورتونو وړیو ما چنن بری پوټ پته جوړوي او بسکیټ یو چای به پچاړوي چې پدی کې یو کس راغلو او شړک پدی مخی والم. ما ویل ولی ظالما کړی می څه دی وای تا ما ته داسې کټ کټ ولی کتلو. ما ویل کټ کټ به ولی ګورم، زما خو خپل زړه کټ کټ دی د ګرانې د لاسا، د کور ودانی او د ابی د لاسا، د اغې د فرمایشي جلیبې د لاسا. وای نو ستا څه خیال دی، یو خو کټ کټ راته ګوري بیا په بریتو ګوتی هم راته تیروي، په ما دې د چا خیال کړی دی؟ ما ویل څه کوې مڼا، په خپلو بریتو مې ګوتې تیرولې او په بریتو مې ګوتې نه دي تیرې کړې. سهار مې خواږه تیل پې لګولي وو، په هغه باندې مچان ګوړېدل، هغه مې شړلو. وای نه که په دې خار کې اوسېږي او په دې روډ تیریږي را تیریږي، نو سترګې او بریتې به دواړه ځوړن ساتي، کنې په دې مخامخ کمبه به دې را ځوړن کړم. یار خو عجیبه خبره ده، بیا په موټر سایکل را روان یم، یو کس د روډ په مابین کې کګه ټوپه او په اوګو باندې غټ چادر، پانچی پورته د چوټو پاډي خلاصي، خاص هغه د پښتو فلمانو د شودګانو رنګ روان دی. ما هارن ورکړلو، پاول هارن خو یې غږ ونه کړلو، داسې لږ سلو شلو. په دویم هارن یې داسې بد راته وکتل، په درېیم هارن راغلو، تر ګرېوان یې ونیولم، موټر سایکل په یوه او زه په بله شومه. یو دوه درې شپږ سکونه یې ووالم او د هر سوک سره به حساب هم کولو. وای ډشم ون، ډشم ټو، ډشم تری، څلور پنځه شپږ. وای پوشوی داش پک سکونه می ولی والی ما وی ولی وای داش پک سکونه می زک والی چې کدی چلارم هارن وهله وای اته سکونه او دا غنه پستا لکه زمونږ د بجلی یونټونه چې څومره زیات زی هغه مره ریټ دبلیږي سکونه هم دبلیدل ما ویل شو دا اورورا وهله خو مینه خو صرف هارن می درکړلو وای د هارن دومره سزا ده نو کدی وهله وای بیا بسکیدل د دې اندازه تخپل د دې لستونی نه اولګوا چې دا وخت ستا د کمیس نه جدا زما پلاس کیده او د دې گریوان اندازه اولګوا چې یو تنه هم دا وخت ثابت پکې پات نه شول دا لا شکر وباسا چې حکومت پټرول ګران کړی دی کني دا موټر سایکل می په جرمانه کې در نه بوتلو او یاره دلته نو حق حیران ولاړ په دې سوچ کې شولم چې یاره دا خلک صحیح وای چې په ارڅ کې خیر وي زمونږ حکومت هم دا د پټرولو د ګرانولو کار چې کم کړی دی دا د خیر د پاره کړی دی کني دې خیر الله خان غونډه خو به په بې خبرۍ باندې پیښ کړی وای د دې کسې نه وروسته نو دا فکر بیا را ولویدلو چې یاره دا زمون خو حقوق مکوک ټول ختم شوي دي چې څومره لوی غونډه وي هغومره یې لویه دنده وي چې څومره یې په لاس کې لویه ډنډه وي هغه دلته د شرافت ټوټه وي همدارنګه یوه انټرویو را وړي د توتکو او وایه وري د زړګي په غوږو
نوګرانو پخپلو کوکو پسې وچو کلکو لکه کروتو اورېدونکو نن به مونږ پخپل خبرونه اروپا به مقابله ملک ناپورسان کې په انساني حقوقو خبره کوو او په دې لړ کې زما سره میلمه ده پریشان علی خان فراری فراری صاحب مونږ تاسو ته خراغلې وایي په سټوډیو کې
صرف په خراغلې کار نه چلیږي سموسې پکوڑی سچاټ مانچیم راوغواړه
را روان دي جناب اخه ته دارت وای چې نن سبا خلق د ملک ناپورسان اروپا افریقا امریکا ته روان دي او ته چې بیرته بمای ماشومان راغلي
تو تکو زمونږ د خلکو دماغونه نصیبونه قسمتونه خراب شوی دي یاره کمی مزی چې دلته شته هغه بهر چرته دي کم ازادي چې دلته شته هلته چرته ده
ازادي مزه تا اوس تاسو آیا فراری سب مسخری کوي
اوله خرابی خدا ده چې هلته نه تر برشته او نه تر برګلوي یوې خواته ویلسن وی بلې خواته دیوید درېم بغل ته چونګشانګ وی او سلاری می خواته دلبر سنگ ټول چې بسار راته وکتل هاي مستر بای مستر انجوای مستر نه به په بریتو لاس راته تیرولو لکه دلته زما تر بور ګوندل خان نه به داسې کټ کټ راته کتلو لکه ببر خان نه به هارن راته والو لکه بمبار خان یاره دا اوس ژوند چې نه دښمنه وي نه خاربازي وي د دې نه چې سړی الوشي راخه دی او که نه
خانو ته صرف د تربلګلوۍ د پاره د اروپا نه دې بلا ته رالې
نه مانې د دې ملک نه خو قربان شم په هر څه کې ازادي ده هلته خو مې یوه ورځ درخته یو د الوچې ونه وه هغه مې کټ کړه پر چای را باندې کټ کړه تانې ته یې بوتلم وای وای کټ د ټری ټری ونې ته وای ما وی کمال دی مونږ په خپل وطن کې سرونه کټ کوو جیبونه کټ کوو حقونه کټ کوو تنخواوې کټ کوو بجلی کټ کوو ګیسونه کټ کوو دی د ونو د کټ کولو خبره کوي
نه نو ونه کټ کول ښه کار دی
د دوی د پاره بد کار دی وای دا اکسیجن ورکوي اکسیجن ژوند دی ما وی پرېږده مڼه مونږ تر اکسیجن په کاربن ډای اکسایډ او تر هایډروجن په ګډبډېشن خوشحاله یو دا بله واوره بیا وای وای تا د مارغانو حقوق تر پښو لاندې کړي دي
وای 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 مرغۍ دې هم ویشتلې
نه مڼې وای کما ونه چې تا کټکا پاغه کی د مرغانو زالګیوی نو هغه خو به کور شوی. ما ورته وخندل، ما ول مونږ د پنځه سلویخت کلونو نه بی کور بی اور بی پور او بی سکور یو. څوک مو تپوس نه کوي دی وای مارغان بی کور شوی دی؟ دا اوس آزادی ده؟ بس ما ول بس نور گزاره نه کیږي.
خا خا خا، نو بیا دی ټکټ واخستلو او را روان شوی؟
نه مانې، بیا هم نه راتلم. یو ورځ خو هدو شو، زما رنگ تن ملک خان معتبر پولیس اسٹیشن ته بوتو او راته وی ویل چې د خپل بچی لاسونه ورخکل کا سوری ورته وای. او بیا راته ویل دیس از مای لاسټ وارننګ، کدی آئنده وکړو گڑبڑنګ، ویزا پاسپورٹ کینسلنګ اینڈ د ملک نه پرسان ټیکټنګ، التنو بیا رګړنګ، مسنګ او فائټنګ.
وای وای، نو تا د خپل زوی نه دا بخنه ولی وغوخته؟ څه دې کړیو
یاره چې غصه درشي نو په ضرور خو دې وس نه رسیږي. که تا یو وهلو نو یو دوه درې خو دې دی خامخا وی. بس یو ورځ په غصه کې کور ته راغلم، دا خپل بچی مې یو ساپېړه وهلو، بس هغه په چیغو شو وای تا د بچو حق تر پښو لاندې کړلو. بس تو تکو بیا نو سو خپل سکا اوریجنل کاغذات والا زوی می تانه ته ټلیفون وکړلو، پولیس راغلو تانه ته بوتلو.
خانو بیا تا دا غنه معافی وغوښتل، سوری دی ورته وکړل؟
ځان می دغه اړیو چې سوری به می نه ورته کوله، کمی سوری نه وای ورته کړی سورای سورای به یې کړی وای. د خپل بچی لاس می ورخکل کړلو، ما ورتل جناب محترم زما بچی صاحب سوری ډیر سوری بخنه غواړم.
خانو بیا را پری خودلې؟
نه نه چرته، لیکلې رانه واخیستل وای کدی آینده بیا د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کړي و څلور کاله به په جیل کې او د هغه نه پس به د ملک نه پرسان په ریل کې.
خا خا، نو د دې پس ته بیا ته را روان شوې او دلته راغلې؟
نه نه مڼې نه شوده، خو د دې نه پس ته وشوه. بس دا غین ورست نو بیا ما هم د واپسه فیصله وکړه.
ها ها، نو د دین هم سخت نه شو د پیښه شوې ده؟
مړې نه شو ده، نه لطیفه ده، د شرم چاته ویل هم نشم، کنی تربوران به زمانه لطیفه جوړه کی.
یو یو یو، هغه څنګه؟
هی تو تکو صدر ته وایم، د خپل شرعي اخلاقي پښتني کاغذ او لایسنس والا کور ودانی نه می بخنه وغوخته، او دا هم پولیسو راته وویل چې کدی بخنه نه وغوخته خاص د هغه پهلوانانو قیدیانو سره دی په کمره کې بنده وو، هغه په یوه لاس یې د لړم ټیټو په بل لاس یې د مار فوټو او په خیټه چې د غونډک چاچو جوړ کړی. بیا به پته درته ولګي چې ته څومره زورور یې. یاره دا خبره چې راته وکړه او هغه پهلوانان یې راښکاره کړل چې څوک باکسران ول څوک جوډو کراټی والا، ظالمانو جنگ په پیسو اخیستو، بس فوراً مې کور ودانې ته وویل چې سوری ډارلینګ، سورینګ، معافینګ، آئنده نو فایټینګ، نو جګړینګ، نو باکسینګ.
نه نو د دې مطلب دی چې تا کور ودانه
مڼې دانو کم نوې خبره ده. دلته دې نه دي لیدلی که په دې کې مالګه مرچکی لږ زیات و، جامې نه وي استري، ناشته او لنچ نه ورېډي، نو جنګ و جګړې نه کېږي. دلته د حقوقو خبره چرته نه راغله، د ښځې او سړي جګړه خو د آدم نه تر دې دمه را روانه وه، را روانه ده او را روانه به وي.
ها نو بیا دی بخنه وغوخته؟ ها
داسی په حسانه می چرته غوخته تو تکو، چی ریختی در تووام دیر زوری را تا غوختو. تانی دار تا می ویل چی مکو ولی پا تربورانی که پیغور را تا جوڑه وی، دا چای پانی پیشکش می هم وکللو ظالم تا.
ها نو دا آغا زای پولیس هم چای پانی آلی؟
هغه چای پانی خو لکه چای ویشولم او لکه پانی اوبه اوبه کړلم. پوره شپږ میاشتې په جیل کې و. ما ویل جناب دا نو کم دومره لوی جرم دی؟ زمونږ په ملک ناپورسان کې خو که د چای پانی نه کړه ور بندوي دي، او تاسو زه په ورکولو بند کړم.
توبه توبه توبه، ما وی ربه دا ځل راکه ما خوار ته رهایی، بیا زما توبه دا چې چاته به ورکوم چای پانی.
ها نو بیا بیا سوشو؟
تنگ شوم د دې ډیرو حقونو نه. د کال هر ورځ حقوق، نن د ماشومانو حقوق، بل ورځ د ښځو حقوق، د بوډاګانو حقوق، د مزدورانو د حقوقو نړیواله ورځ، د ماسترانو، نرسانو، ډاکټرانو ورځ. د کال درې سوه پنځه شپېته ورځې څوک حقونه ادا کولی شي؟
های های های، قربان شم تر دې ملک ناپورسان، حقوق خوشته نه، بس صرف ټوک ټوک شته. که څوک وهي، که ټکوي، کې بندوي، کې ځغلوي، نو پرابلم.
ها ها ها، نو آخر کار ته دلته راغلی ها؟
او کنا، یوازې نه یم راغلی. هغه حقوق چې غوښتل، کور ودانه، ګل ببو او بچی شمشتو، هغه مې هم راوستل.
ها نو هغوی دومره په اسانه در سره راغلل؟
او کنا، ورته ومې ویل چې راځئ چې حقوق درکم. وای پرامیس؟ ما ویل او کنا، ما وی راځئ چې در وښیم چې حقوق بیا د کوم بلا نامه ده.
اخه بیا دې حقوق ورکړل؟
ته دا سندره واوره توته کو، دا خو ټریلر و، پکچر ابھی باقی ہے.
تم پکور کی جنگ جنگ، 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 مس وی گلا سن دے گالے او پل دن دے مکڑی دوا دن دے مکڑی دوا دن دے سگ زیم در تنگ تنگ تم پکور کی جنگ جنگ 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 چاچی کڑی دواو دونا مات بایوی دلغا شونا خالی بایا ویجی بونا سیری بایا وی بوٹونا بابر بیوی ویشتان دانا واری شزی سامان مالا نو پیاسو کان 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 نو پیاسو کان کان تک جڑ زو مارنگ رنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی
گرانو آورے دوں کو سندر خمو آورے دلا نو اس با بیرتراسو فراری صاحب تا فراری صاحب سمرہ حقوق دیوار کڑا خپل خزی او بچی تا
بس نو کینستو پجاز کی پجاز کی خمی دیر ور تا خندلا چرا اور سیدو دا ملک ناپورسان ایرپورٹ تا جہاز کتشو شاو خوامی او کتل چی اس نا ارو پاشتے او نا دا آغا پولیس بس بوٹ می راوخ کلو اول می بچه راونی ولو ماوی کوک غواری پا پلار کیس کوی تانی تی بوزی چیغ شوی بغار شوی پیر پوٹ بچه وای پولیس پولیس پولیس
او مای گود نو بیا پولیس راغلو
او کنا پا منت کی پولیس راو رسیدو او زیونی ولم
خان نو بیا گرفتار اکڑے تانے تے بوتی
دماغ دی خراب دی اغم زما عملگری شروع کرا زما بوٹو او دد پیو لاس کی زما نوٹو او پا دی بل لاس زما ما شمرا تنی ولی و
وی 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 توبہ 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 نو آغا بیا ولی دا سی کول
ما خپل ټول نکلور تے وکرلو ما وی پارو پاکی پا پلار کی سن کھڑی دی تانے تے بوتلے دی بس دا پولیس سیب جذبہ یو سا خواگا نوٹ زیادا کھڑی وا یو سا زما رنگ دا پلار دا کوکو دا پارا زیادا شوا چی زما بچی طرف خولان دی کھڑی وا
او زما خدا دا اس پلار دے که دخمن اخا دا کور ودانی کسا دی را تا اوکا
آغا نو چی کل راغلو کور تا نکل می اکرلو بابا و بی بی تا نور کار نو دا هاگویو تا تا خو معلومه دا چی دو اینگور گوینی نو بیا نه حق گوری او نه نه حق نه سندل گوری او نه توتک
زک خواروپا ترکی کرده دا او مونگ پا کور که هم پا جنگیو او باہر هم دخپلو او پردوسر پا جنگیو ولی چی مونگ خپل حقوق خو منو خو نورو تخپل حق نور کو
آغ غلیشا دلتا چی دا چا سر دندوی یا دا بر سر اقتدار کرسی و پاٹه جندوی یا بیای پتا و خطرناک دندوی اغوی تا حقوق هم ارکول کیگی او دا نوٹو صندوق هم ارکول کیگی پاتشوال غریب و غربا اغوی تا نه حقوق ارکول کیدهشی او نه املوک آو اغوی دی لکا کلک چرگ کلوک کلوک لری دا حقوق و ضرورت نشتا
او دی خبری تا پام کرده ده چی نن کستا زوی کمزور ده نو سبا خستر کیگی لویگی او بیا که خپل اکوک در نو غختل بیا با تسکوی اغا وقت خوبا تا بودا هم یه او کمزور هم
یار دی خبری تو خوادو زما خیال نده شوی چی یو ورز دا بلی ورزی مور بی او یوش پا دا بلیش پی خور بی یار تو تکو ته به یو مهربانی نه وکی را سره
مهربانی څه مهربانی وکم د مهربانی ځای تا پریخه چرته ده
بس خدای به کوي ته به کوي زما او زما د بچو روغ را وکه آینده زه نه خورم د هیچا حقوق بس مینه به کوم خوږه لکه املوک
ها نو چې کوي دا خوږه خبره نو بیا واوره دا خوږه سندره
شربندی چک کبھی شنگ شنگ دیری کی سمان دزل زنگ زنگ پشتنی ہر زیور نیشانا وید ننگ ننگ شربندی آئی چک کبھی شنگ شنگ دیری کی سمان دزل زنگ زنگ پشتنی ہر زیور نیشانا
نو گرانو
پخپلو حقوقو پسی روانو ملګرو، یو خوا دغه حقوق شلو او بل خوا د پلار او مور په جایدادونو کې د لونو او خوندو حقوق شلو. زمون شاعران په دې عقل سوی ورته غوږ 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 شو. یارانو ما خوړلی دی د دوو خوندو حقوق، تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه.
یارانو ما خوړلی دی د دوو خوندو حقوق، تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه.
ککور او کپټه او کفریج او کسکوټر، غالی که بستری وی کټرکو که موټر. ډینر سیټ هم زما شو قبضه شو ډی فریزر، په ګرمو اوبو لامبم زما شو لوګي زره.
پټکۍ جګه شمله ګرځم زیم سیفل ملوکه،
تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه. د خوندو حق می وخوړ او ومی کړل حجونا، خپل ځان په دې تیر باسم ګټم جنتونا. الله دې مهربان ما کړی دل مونځونا، بخشش به خوندې وکړي اخر یو سقورونا.
د دې مقصد د پاره وي د خور مخ ته کړو کړوکا،
تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه. خوریانو تواد کی ما ورکړل بالختونا، پنځه تولې د زرو جامې او سندلونا. چلور می پواد کی پا خکړلو دی گنا، پټینو ولی ورکم دوی چکړی دکانونا.
نو زکه ناصر خوار شوالو مفلسا او ټوک ټوک،
تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه. یارانو ما خوړلی دی د دوو خوندو حقوقه، تیار داسی خواږه و لکه پوخ تک سور املوکه. او پام کوا دا پردی حقوق مخورا، کنی پا خیٹا کی بدی دا حقوق دا اسپنی املوک شی، کل می بدی ٹک ٹک شی، او مات بدی غاخونا او نک نک شی. او پام کوا پام ایو
گرزم پٹول شار نمی کی پیدا یو یار، لوی دشمن دشی دیپلار تگیری پیسے پکار. ٹوٹے ٹوٹے نزل گئی دی ٹوٹے ٹوٹے نزل گئی، ٹوٹے ٹوٹے نزل گئی دی ٹوٹے ٹوٹے نزل گئی. وط بخرم والوار دلور اخلم باغ دا انگور، رانی کرم لس لپڑ نباغ پات نٹکتا. ٹوٹے ٹوٹے بج کام ٹوٹے ٹوٹے بج کام، ٹوٹے ٹوٹے بج کام ٹوٹے ٹوٹے بج کام. لگوام لگوام انگور ریڑی وزا لگوام، مچه با خرچه و مزه امرود با همور آچه وم، ارشای با یو پد واکم ولوار بزه پوراکم. ولوار خوب افراکه یار خوشای با یکی بیزار، خوشای با مده که تا دخور ننو بسیدکار. توچه توچه میزل گای دی توچه توچه میزل گای، توچه توچه میزل گای دی توچه توچه میزل گای.
مشال ریڈیو دا